د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته به هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو په سر کې خبرونه واورئ. د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یو نښته کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د سلوغې په نهمه ماښام مهال د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهارک سیمه کې شوې ده. د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدرو موادو افغان قاچاقبران بللي دي. د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له امو سیند څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداري ته پاملرنه نکړه او وسلوال مقاومت وکړ، چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول. په خبر کې راغلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مرمۍ، یوه کښتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو له دې مخکې هم په سرحد کې له قاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی و. د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلي دي. استرالیا اعلان کړی چې لارا رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلی دي چې اوسنیو شرایطو او هغو محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلي دي او هم دې ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی، د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2016 کال د جون له 10مې وروسته د دې سفارت فعالیت وځنډوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني، خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي. په کانبیرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلي جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالي پلوه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې دا خبرداری ورکړی دی. که څه هم ښاغلي ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړې دي، خو دا ځلې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالي مرستندوی دی، د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالي مرستې کمې کړي او د دې سازمان عادي بودیجې ته یې د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده. ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه یې استولی دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالي بحران په زیاتېدو دی، د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالي پلوه د له منځه تلو خطر ورسره مل دی. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلوونکي دي، په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمیدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 191 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته. په پرونۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې ترسره شوه، افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې. فیصل شینوزاده په 122 بالونو د 163 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. خو سیالي لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاس ورکړل، په داسې حال کې چې یوازې 140 منډې جوړې کړې وې. د انګلند لوبډله هم د نوي زیلاند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته. د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي. د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات می قبول کئ قدر من او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کې برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنه او کللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجه اسم راستاس د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې او د حقیقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکرن هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځې که مرا تاسو اتلی افغانی قهرمان مرمن و پیجندل اینن وزی و زلی بی هم ده هم دغسی و اتلی زروری افغانی مرمن پا حقل ملمات برو او ده حقی ده جوان پا حقل ملمات رسکو هلمن دیل چه تاس چول درانه و خواجز دکون که دلوست در پای پر رسر ملکی وکری و یرسز دکری درانه و گلالیز دکون که ده ترسون چه مرا تاسو لولو نئی وزی ده چه مرا تاسو ده افغانستان مشهور مرمن پیجن و بلکی ده درسنگ مرا تاسو زمردگران هیوار افغانستان لطریق سرش نکی رو او ده هاوی ده جوان تجربه خبول زانو تا حاصل و چی سر دول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کوم، تاسو ټولو خوږه او ګللي زکون کو صحیح لرم چې باید د خپلو زنو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو زنو سره نوټ کړئ. نو درنو زکونکو هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې واوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. لولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولی سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه؟ مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینې وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زکونکو، لولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه؟ زیږیدنه په 1923 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1928 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1923 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1928 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي څیرو څخه وشمل سي. درنو زکونکو، موږ وویل چې مېرمن کبرا نورزی څرنګه وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ ستاسو د سوال ځواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیزې سیاستمداري په توګه سره یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي څیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلری زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د زده کړو په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 5 خویندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړی په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلری زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او هم چنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه مللی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه مللی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شول. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړله د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه ولولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ. نو ولولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې دربش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو، او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او هله د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسول دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهد ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه په کوم کال کې زېږېدلې وه په کوم کال کې وفات شوې وه څومره ورونه څومره خوندې درلودلې زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاست مې درن وزي درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې بوم پتن وي. درنو ګلریز د کون کوله کسرنګ سیسمر استاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو. خوشا ګلریز د کون کو زمر استاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حقله ده کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولی شوی نه یوازې داسې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغانې مېرمنې د ژوند په حقله لولو او په حقله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له امله څخه وکولی شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او قرض زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلۍ د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلۍ نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حقله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلۍ د ژوند په حقله معلومات ولو او د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1908 کال دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حقله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلۍ هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلۍ دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه معقري دغه اګز د میرمن شربت ملي د خپور کړي د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولو چی مخی تا چکیجی شربت کوله پا پاکستان کی دا کدوالو پا کم کشونزی تا همتلل ماکری دا حقی او نورو انجنو اکسونو واخستل ورست تور پوری شو چی ماکری دا اکسونو اخستلو اجازه نو اخستی کم چی دا پشتنی کلتور سره پتا کار کدی چی مرمنی باید خپل مخونه دا کورنی سخه بهر نرنو تا ونشایی. یعنی کلی چی مرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې نیسه بهار و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زکون کو کل چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25مې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمانځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له عمله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور سو او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25مه کلیزه وه د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمانځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا کیا سره په یو مرکه کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت کولی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت کولی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کرې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت کولی د عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر شول نو میرمن شربت کولی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته اورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کولی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو سره ملتیا وکړئ تر څو وکولی سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه
راتیر سی یا ده هغه محدودیتونه څخه راتیر سی دغه کرشی یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دی چې زموږ احساسات زموږ وخت زموږ انرژي او تر څنګه زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګه وکولای سو چې خپل احساسات او خپل وخت خپل انرژي ته موږ تاسې ارزښت ورکو نو حدود هغه کرشی یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي یا هم په لنډ ډول داسې ویل سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشی یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل بیا وروسته موږ اجازه نه ورکو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکو کوم کسانو ته اجازه ورکو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکو په لنډ ډول داسې ویلې سو چې حدود هغه کرشي هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل پروزنی چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري موږ هر یو باید دغه مهارت دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې زموږ د یا په اړیکو کې د احترام په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو یعنی ځینې حد او حدود ټاکو ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم د اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات خپل وخت او خپل ارزښتونه مو خوندې پاتې کو نه مو احساسات بي ځای سي نه مو وخت بي ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بي ځای سي نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لری ودرېږو مثلا د ځینو کسانو څخه لری درېدل دا په ژوند کې ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي یا هم شخصي ځای ځینې کسان شخصي اتاق لري مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپل همکارانو د خپل مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره شي دا هغه یو شخصي ځای دي نو اداري کسان د فزیکی حدود ټاکي چې دا شخصي ځای ته باید کوم کس به له اجازه داخل دي نو هم فزیکی فاصله او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچې ریکارډ په نظر کې ونیسو په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل لسو یا په ځینو نورو ځایونو کې نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نسی یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس تر سره نسی دا فزیکی حدود دي ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی یا هم فزیکی فاصله باید مراعات شي بل ډول بیا احساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساسات ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نسی یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچیری د خپل وخت ساتنې دپاره د ځان دپاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره، دا بیا وختي حدود دی. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دی چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسئ، د هغه کس غوښتنه ردوي، د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ. یا مثلا تاسو خپل اهدافو ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوئ، وایاست چې د خپل اهدافو لپاره تاسو کار کوئ، د خپل موخو لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. که چیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. که چیرې د مالیې په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته آرامتیا راکوي، ذهني آرامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي. او تر څنګه احترام، نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر شي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښه اړیکې ولرو. د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنی که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو، یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ، په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی د یعنی بل اجازه څخه بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ما ته وخت راکئ، دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او ادنه ویلو مهارت تمرین کی، ادنه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کی، کچيري یو څوک تاسو حدود درماتوي یا مثلا هغه تاسو محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسو په ډیر آرامي په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وشي، یا هم هغه کچيري خلک تاسو حدود ته احترام نه پریږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ، داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي. کچيري درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچيري څوک په تکراری ډول سره تاسو دغه حدود او تاسو محدودیتونه په نظر کې ونیسي او تاسو حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدود د ساتلو ګټي به دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې شي کیږي، ذهني آرامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي ترسو ستاسو اړیکې شي پاتې سي، ذهني آرامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات سي. په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو د پاره نه دي، ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسی او هم نور خوشاله وساتي، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای، کچیر هغه هر برخه وي تاسو هغه حالات په شی ولیکئ. ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي تاسو حدود د پښولاندې سوي دي. ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرني شي بوره سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نو ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې د نو ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنۍ ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نو ویلو مهارت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت ستوي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاس رد کړئ، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل، ومو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نو ویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتئ ساتلای سي او تاسو د اجازه درکوي ترڅو هم حدود وټاکي، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي، او هم د بی ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتي. که څه هم دغه دنه ویل د ځینو کسانو دپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې، یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نه ویلو مهارت زده کول چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسې نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسې پرمختګ وکړي. د نه ویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسې د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې مخالفت یا رد څرګند کړي. یعنی د نه ویلو معنا دا ده چې تاسې په ځینو وختونو کې کوم کسان چې ستاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسې هغه ته نه ووایاست، هغه غوښتنه رد کړي، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسې هغه وړاندیز رد کړي، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې د یوې موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نه ویلو معنا همدغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسې هم وکولی سئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره تاسې نه ووایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره، یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نه ویلو په وسیله سره به تاسو کولای سئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ، او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نه ویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسې نه ویل زده کړئ، چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه، یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسې مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نه ویلو څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسې د هر څه په وړاندې نه وایئ. ځینې شیان، یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسې هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسې دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسې ډېر مسؤلیتونه لري، ډېر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي، تاسې هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسې دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسې هم وکولی سئ چې خپل وخت وساتئ، او هم به خپله انرژي وساتئ، او هم به دا وخت ولرئ چې تاسې د خپل ځان دپاره، د خپل ژوند دپاره، د خپل اهدافو دپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي، دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي، پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سئ هېڅ کار مخته یوسي. کله چې فشار ډېر وي، هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و، د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې تاسو د وخت ساتنه کوي، تاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه تاسو لپاره مهم دی او تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې تاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړي او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای سئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګ یې په د سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي کله چې تاسو د خپلو حدودو په هکله صادق او روښانه یاست. دلته ستاسو درناوی ستاسو احترام زیاتیږي او تر څنګ یې د نو ویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست همدغه نو ویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومني، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر ځورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت وو چې ډیر اړین وو. راځو لارښوونې ته څنګه کولای سو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډیر احترام سره، په ډیر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نه سم کولای. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وایي چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره وایي چې مننه مګر زه دا کار نسم کولای، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیری اړین وي، کچیری مهم وي، تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوي یا ولې مورته یا وویل. ډیر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کوي. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیری زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونه سم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایست کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې دغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولای، مګر په راتلونکې هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتما درته کولای سم، یا شاید وی کولای سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسو اړتیا ولرئ چې نو وایاست تر څو په دغه وخت کې تاسو پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نو ویلو تمرینات د ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي، تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسئ کولای چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نو ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاست یا ځینې موضوعات رد کړئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کړئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو لپاره تاسو ډیر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کړي، ځینې وړاندیزونه رد کړي، په دې وخت کې تاسو وخت لري چې خپل د ځان دپاره د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ. او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي، تر څنګ ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوی سره یوازې دا نه چې تاسې خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسې د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسې اړیکې سالمی او شفافی ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي. او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسې زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې په کومو وختونه کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځنی چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.